یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو پی او استودیو ته مو زفر بازار له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې په ترڅ کې تر ډیره د امریکا د ولسمشر د پرونیو څرګندونو په اړه چې د افغانستان د جګړې د ختمېدو په اړه یې کړي دي د افغان حکومت غبرګون راخلو. ارګوایي د امریکا له حکومت څخه یې د وضاحت غوښتنه کړې ده. نو راپورونه هم لرو. په سر کې فرشته جالزی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د جمهوری ریاست دفتر وایي له ډیپلوماتیکو او دولتي لارو له واشنگټن د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خبرو په اړه صراحت غوښتی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد کابل ته روان شوی دی. او د امریکا متحدو ایالاتو د ایران د تیرو د انتقال لامل پر ویچنای کمپنی بندیز ولګاوه. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي چې له ډیپلوماتیکو او دولتي لارو له واشنگټن د پاکستان د لومړي وزیر سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرو په اړه صراحت او توضیحات غوښتي دي. د جمهوری ریاست د وینا په یوه اعلامیه کې چې نن رسنیو ته استول شوې ده خبره شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پرون په واشنگټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. ټرمپ وروسته په یوه خبري کانفرنس کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یو خبریال په ځواب کې وویل:
I don't want to kill 10 million people.
دوی وایي زه غواړم چې لس میلیونه انسانان ووژنم. زه د افغانستان لپاره داسې پلانونه لرم چې کوه غواړم جګړه هلته وګټم. قطعا په لس ورځو کې ګټلی سم. په لس ورځو کې به افغانستان د ځمکې له مخې پاک کړم. د ډونالډ ټرمپ د دې خبرو په وړاندې په غبرګون کې د افغانستان د جمهور رئیس دفتر په خبرپاڼه کې ویل سوي چې د سولې لپاره د امریکا د همکارۍ ملاتړ کوي، خو د افغانستان سیاسي برخلیک د بهرنیو دولتونو د مشرانو په ناستو کې او د افغانانو د زعامت له حضوره پرته نشي ټاکل کېدلی. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد کابل ته روان شوی دی. دا د افغانستان د سولې لپاره د هغه د اتم رسمي سفر پیل دی. خلیلزاد به د اگست تر لومړۍ نیټې قطر ته هم لاړ سي. دا سفر د اگست تر لومړۍ نیټې پورې دی. د امریکا خارجه وزارت په یو بیان کې لیکلي چې د سفر هدف په افغانستان کې د سولې داسې پروسې ته د زمینې برابرول دي چې جګړه پای ته ورسوي. خلیلزاد به په کابل کې د افغانستان د حکومت له چارواکو سره د سولې د پروسې پر راتلونکو پړاوونو خبرې وکړي او مشوره به وکړي. په افغانستان کې امنیتي چارواکو د ولسی جرګې په پرونی غونډه کې ژمنه کړې چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو د امنیتي ځواکونو سره د مرستې د ملکي تلفاتو د کمولو او د ځمکني او هوایي عملیاتو د همغږۍ لپاره به ټول مسایل د ولسی جرګې له امنیتي کمیسیون سره همغږي کوي او په ټاکلي وخت به په دې اړه راپور ورکوي. د افغانستان د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان پرون ازادي رادیو ته وویل ژمنه وسوه چې له اړوند کمیسیون له وکیلانو سره په همغږۍ ټولې پیښې په جدیت تعقیب سي. په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ډیرېدو له امله یو په بل پسې د ولسوالیو سقوط، د امنیتي ځواکونو وژل کېدو او په دې وروستیو کې د ناامنیو ډیرېدل د دې سبب سوي چې د افغانستان لوړپوړي امنیتي چارواکي د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته وروبلل شي. بریتانیا له خپل اروپایي متحدینو غوښتنه کړې چې د کښتۍ چلونې لارې د خوندیتوب او اخلاصي پرېښودو لپاره یو سمندري د کښتۍ چلونې د لارو د خوندیتوب او د دغو لارو د اخلاص پاتې کېدو لپاره د یو سمندري ماموریت جوړ کړي. بریتانیا دا غوښتنه وروسته له هغه کړې چې په هرمز تنګي کې د بریتانیا یو تیرلونکي بیړۍ د ایران لورې نیول شوې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانټ د کابینې تر غونډې وروسته د ایران لورې د دې کښتۍ ول یو سمندري غلا بللې ده. هغه د هرمز تنګي لارې د تیرو د خوندي انتقال لپاره طرح وړاندې کړې دي. شغلی هانټ سیاته کړې چې دوی د اروپا په مشرۍ د ګډ سمندري ماموریت تنظیم په هڅه کې دي څو له دې مهمې سیمې څخه د بارلونکو کښتیو تګ راتګ مسؤول شي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران د تیلو د انتقال په خاطر پر وی چینایي کمپنۍ بندیز لګولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جولای په 28 نیټه وویل چې د ژوهای ژینرانګ په نوم د چینایي کمپنۍ په آگاهانه ډول د امریکا لوري د ایران د تیلو پر وارداتو له بندیز سرغړونه کړې ده. مایک پومپیو د امریکا په اورلاندو ښار کې د وینا پر مهال وویل چې د فشارونو د ډیرېدو د کمپاین په ترڅ کې اعلان کوي چې د امریکا متحده ایالات پر دغه شرکت باندې او د هغه پر اجرایه مشر باندې بندیزونه لګوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر کال د ایران سره د نړیوالو قدرتونو له هغې اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه د وټولو اعلان وکړ. د هغه وخت رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران پر عمده مالي سکتورونو چې تیل هم پکې دي اضافي بندیزونه لګولې. او د جنوبي کوریا جنگي چې الوتکو د روسیې پر پوځي الوتکو د دې لپاره چې د جنوبي کوریا فضايي حریم ته به اجازه ورننوتی وي د خبرداري لپاره ډزې کړې دي. رویټرز خبري اژانس د جنوبي کوریا د چارواکو په حواله ویلي چې د روسیې الوتکې نن سهار د ختیځ سمندرګي پر فضا الوتی او د دوی حریم ته ورننوتی دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د چین الوتکې هم نن په دغه سیمه کې لیدل کېدې چې پروازونه کوي. د دې خبر نور جزئیات په ورسته درته وړاندې کړو.
خبرونه مو لازمي راډیو اورېدل. افغان حکومت وای د امریکا د ولسمشر د غوڅرګندونو په اړه وضاحت غوښتي چې وای کوو غوړي د افغانستان جګړه په ویونه کې ختمه ولای سي خو افغانستان به د نړۍ له نقشې پاک شي. د ارګ په ویلم کې دا خبره کړې ده. په همدې حال کې د سیاسي څېړونکو نظر هم اوریدلی سي چې وای
د افغانستان حکومت د خپل دریځ باندې ودرېږي. د امریکا سفیر په افغانستان کې احضار کی امریکا په دې وضاحت غواړي اصلا د افغانستان برخلیک د تاریخ د 13 کالو جګړې هغه نفس ته توهین دی او سپکاوی دی وضاحت پکار.
د نړیوالو مسایلو کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه واورئ چې په پرونۍ غونډه کې د دواړو هیوادونو مشرانو خبرې ورباندې کړې دي. د نورو راپورونو ترڅنګ په دوهمه نیمایي کې اونیز پروګرام لرو.
در سال 2018 در حدود 300,000 واقع ملاریا در افغانستان ثبت کردید که اکثریت مطلق واقعات ملاریا در ولایت‌های شرقی افغانستان اتفاق افتاده و
روختی از جوانز اجتماعی پروگرام پنده یا سطح پروانه کرده دلیسی ملتی هم وکی. ورسو د خبرونې د سر موضوع تلک چې محکمې یادونه کړه. ارګ وایي چې له ډیپلوماتیکو لارو یې له واشنگټن څخه د افغانستان د جګړې د ختمېدو په اړه د امریکا د ولسمشر د پرونیو څرګندونو په اړه له واشنگټن څخه وضاحت غوښتی دی. دا چې ارګ په دې اړه نورې څه څرګندونې لري زموږ همکار اجمل تورمن په دې اړه نور راته وایي. تورمن صاحب همدا اوس راسره د ټلیفون پر کرښه دی له کابل څخه خبرونې ته ښه راغلی. تورمن صاحب که تاسو د ارګ د نورو څرګندونو په اړه له اوریدونکو سره جزئیات شریکی.
بله فریبا جان، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان جمهوري ریاست د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون ښودلې او له ډیپلوماټیکو او دولتي لارو یې له واشنگټن څخه په دې اړه صراحت او توضیحات غوښتي دي. په هغه اعلامیه کې چې نن په دې اړه له ارګ څخه خبره شوې راغلي چې د افغانستان ملت هیڅ بهرنی قدرت ته د خپل برخلیک د ټاکلو اجازه نه ده ورکړې او نه به یې ورکړي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي چې له نړۍ او په ځانګړي ډول له امریکا او متحده ایالاتو سره زموږ شراکت او همکاري د متقابلو ګټو او بل درناوی پر بنسټ ته موږ د سولې دروستلو په برخه کې د امریکا د همکارۍ ملاتړ کوو خو زموږ د هیواد اساسي برخلیک د بهرنیو دولتونو د مشرانو په ناسو کې د افغانانو د زعامت له وصول پرته نشي ټاکل کېدی. په اعلامیه کې راغلي زموږ افغانستان به تل د نړۍ په سیاسي صحنه کې په صلاحیت او عظمت پاتې شي. د ارګ اعلامیه وایي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د دوه همکارو دولتونو ترمنځ هر اړخیزو اړیکو ته په کتو له ډیپلوماتیکو او دولتي لارو له واشنگټن څخه د پاکستان د لومړي وزیر سره د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو صراحت او توضیحات غوښتي دي. دا اعلامیه وروسته لاغې خپریږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په واشنگټن کې تر لیدنې وروسته رسنیو ته ویلي چې کوه غواړم د افغانستان جګړه وګټم په یوې اونۍ کې شونی ده، خو زه نه غواړم چې لس میلیونه خلک ووژل شي. زه د افغانستان لپاره پلانونه لرم. کوه غواړم دا جګړه وګټم، افغانستان به لزمه کې پاک شي او محوه بشي. خو د نوموړي په خبره زه نه غواړم دا کار وکړم او په دې لاره ولاړ شم. هیله ده نوې چې ښاغلي ټرمپ تر دې مخکې د یو شمېر نورو هیوادونو په اړه هم ورته توندې او پارونکې خبرې کړې دي، خو د افغانستان په اړه د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د افغان سولې په اړه په دې وروستیو کې خوشبیني او یوې هوکړې ته د رسېدلو په برخه کې هیلې ډېرې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد چې تر اوسه پورې له طالبانو سره وپړاوه د سولې خبرې کړې، تازه په دې برخه کې په یو نوی ماموریت د پیل په اړه هم ویلي، خو په هغه ټویټ کې چې په دې اړه خپور کړی دی ډېر جزئیات نه دي ورکړي. امریکا تر پاکستان د صدر اعظم عمران خان سفر هم د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو یوه برخه ده او واشنگټن غواړي چې په دې برخه کې د اسلام آباد ملاتړ چې په وار وار د افغان حکومت لخوا د طالبانو په ملاتړ تورن شوی ترلاسه کړي، خو پاکستان تل د افغان حکومت ادعاوې رد کړي او د افغان سولې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړي. بلې فریبا جانې
ډېره زیاته مننه کوم. اجمل تورمن دوستانو واموریدل چې د افغانستان حکومت وایي چې د امریکا د ولسمشر د پرونیو څرګندونو په اړه یې له واشنگټن څخه وضاحت غوښتی دی. دغه راز یو شمېر افغان کارپوهان هم د ټرمپ وروستۍ څرګندونې د کوڅې ادبیات بولي او وایي چې په هیڅ ډول ډیپلوماتیک قالب کې نسی ځای دی. انتظار خادم ازادي راډیو ته ویلي دي چې د ټرمپ دغه څرګندونو په اړه له متحده ایالاتو څخه د افغان حکومت وضاحت یو پر ځای اقدام دی. خادم سره زما همکار اکرم الله اکرم مرکه کړې په کډبای وره
دغه وخت کې د دې وضاحت غوښتل دا کاملا عقلي منطقي د افغانستان د ملت غږ، د افغانستان د ملت فکر انعکاس او د یو حاکم نظام د اخلاقي مسؤلیت تمثيل روښانه تصویر دی. بهترین کار کړی دی د افغانستان حکومت د خپل دریځ باندې ودرېږي، د افغانستان د امریکا سفیر په افغانستان پر احضار کی امریکا باید دې وضاحت وغواړي. پومپیو وزارت خارجه باید کامل استدلال ولري د خبرې په اړه باندې. دا اصلا د افغانستان برخلیک دا تاریخ د اتلس کالو جګړې هغه نفس ته توهین دی او سپکاوی دی، وضاحت پکار.
خو خادم صاحب د ټرمپ څرګندونی اصلا ستاسو په نظر باندې څه ښایي؟ ټرمپ له دغه ډول څرګندونو اصلا غواړي څه؟
ټرمپ د افغانستان اصلا ټرمپ په خپل شخصیت کې بغیر متوازن انسان دی. د امریکا یو مشهور فیلسوف نوم سنسکوري یو څه شي چې د ټرمپ په اړه باندې د وړاندوینې وړ دی. هغه دا چې ټرمپ د وړاندوینې وړ نه دی. ټرمپ هر وخت داسې خبرې کولی شي او هغه په دغه تېرو دوو کلونو کې عجیبې او غریبې خبرې کړې دي. ولې کله چې د ولسمشر په حیث باندې د افغانستان نوم یادوي دلته یو رقم ډیپلوماټیک مسؤلیت سره دی، یو اخلاقي مسؤلیت سره دی. د تېرو اتلسو کالو ترجماني ده د امریکا د پالیسۍ انعکاس دی. نو په دغسې حالاتو کې د دې له خولې د خبره وتلل دا کاملا معنا لري. مونږ بابیزه نه شو اخیستلی، مونږ د لیونی په حیث نه شو منلی، مونږ د ماسکو په حیث نه شو منلی، بلکې د یو زمامدار په حیث باندې د افغانستان په اړه باندې څرګندونې کړي دي. خپل انعکاسات لري، خپل تاثیرات لري او باید وضاحت یې وړاندې شي.
که په همدغه د وضاحت په موضوع کې لږ پاتې شو، که څوم تاسو وړاندې په اړه باندې خبرې وکړي، په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې پروسه هم روانه ده، له طالبانو سره شاید اتم پړاو خبرې به هم په راتلونکي کې پیل کیږي د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ، د دغه ډول موضوع رامنځته کېدل او د افغان حکومت وضاحت غوښتل څومره تاثیرات د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې غورځولی شي؟ په داسې حال کې چې د افغان حکومت په وینا باندې چې امریکا د افغان حکومت یا د افغانستان تر ټولو نږدې ستراتیژیک ملګری دی.
موږ د امریکا سره کومه خپلوینه لرو؟ موږ د امریکا سره ګټې لرو، ګډ تاوان لرو، ګډ تهدیدات لرو. کله چې امریکا دریځ او د هغوی تعریف د افغانستان لپاره دا ډول چې لس میلیونه انسانان وژني یا د افغانستان مسله په یوه فکر لمنځ وړي، په داسې حال کې اتلس کاله جګړه کړې ده، د اقتصاد رغښت په نامه باندې، د ښځو د حقوقو د تامین په نامه، د ډیموکراسۍ د تحقق په نامه باندې، فکر کوم چې دغه تعریف بدل شوی دی. افغانستان د شپږم ګوتې په حیث باندې دغه حیثیت لري. دغه مسایل و رامنځته کول، د وضاحت غوښتل په خپل ذات کې د هغه تعریف او دغه اهداف چې اتلس کاله مخکې تعین شوی وو، دغه د تحقق د کار زمينه برابرې معنا دا چې دغه مسایل خاموش پرېښودل دو تاون نه کوي. یو دا ده چې د افغانستان د حکومت شخصیت د افغانستان د ملت په وړاندې باندې راټیټېږي، دویم د افغانستان حکومت خپل مسؤلیت نه شي ادا کولی، دریم دا ده چې امریکا لکه څنګه چې حالات بابزي سوله به ونه کړي او که سوله مو کړي د افغانستان د خلکو په در باندې وانه شي. فلهذا بهتره خبر دا ده چې ټرمپ او د ټرمپ اداره په دغه اړه باندې وضاحت ورکړي چې تاسې رښتیا هم د افغانستان د جګړې لپاره حل لار همداسې ویني لکه څنګه چې وایي چې په یو وخت کې افغانستان د ځمکې مخ لري کو کنه، رښتیا هم د افغانستان د باثبات افغانستان د تأمین او رامنځته کولو په خاطر باندې بل پلان لري.
د سیاسي چارو افغان کارپو انتظار خدمو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونه پر انټرنیټ هم واوري. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس په لنډه جی صفحې څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د کورنی تولیداتو د زیاتوالي په هدف په یو لس ولایتونو کې یو نوې پروژه پیل کړه. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې په لومړي مرحله 50 میلیونه ډالر لګښت راځي.
تمرکز ما از طریق از این پروژه روی ساختساز مراکز پروسس سبزیجات و میوه‌جات، سبزخانه‌های بزرگ تجارتی.
نموری ویل چه ده دی پروژه پا اساس با کورنی تولیدات زیاد شه. ده دغی پروژه لومړی مرحله پا لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، بامیان، ننګرهار، لغمان او کونړ کې پلی کیږي. ده دی پروژه لګښت د آسیا پراختیا بانک له لوري ورکول کیږي. د افغانستان د قانونو وزارت وایي د بدخشان د یو شمیر قانونو د پلانونو تطبیق ناممکنه وي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مدفین ازادي راډیو ته وویل چې دا د اندېښنې وړ مسله ده او امنیتي چارواکو سره هم خبرې شوي.
درسته چې په بدخشان ولایت کې د کران منجان ولسوالۍ کې کوم د لاجوردو قانونو د همداشان ځینې نور هلته ځینې برخې دي چې هلته کوم منابع لرو هغه هڅه کېږي چې هغه سیمې نام نه شي.
نوموړي وویل دا مهال یو شمیر مافیې کړی هڅه کوي چې د سیمې په نام نه کولو سره له قانونو ناوړه ګټه واخلي. او د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 15 شپېته پوله، او زر پاکستانی کلداری 502 افغانۍ.
لناجی صفید خمنش د افغانستان اقتصادي خبرونه وړاندې کړه. یو ځل بیا د امریکا او پاکستان د مشرانو پرونی څرګندونه تور ګرځو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي له پاکستان سره اړیکې ښه شوي او دوی خوشبین دی چې دا هیواد به ورسره په افغانستان کې د روانې جګړې په پای ته رسولو کې مرسته وکړي. ډونالد ټرمپ دغه څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په خبري غونډه کې وکړې. دا مسله زما همکار نورس نوري تعقیب کړې ده. همدا سره په سټوډیو کې دی خبرونه تر سره غلي. نورس لومړی در ته چې ټرمپ له پاکستان سره د اړیکو په اړه څه وویل؟
بلې فریباجان، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وویل پاکستان سره اړیکې ښه شوي او دی خوشبین دی چې د دې هیواد صدر اعظم عمران خان به په افغانستان کې له یوه سولیز جوړجاړي او په دې هیواد کې د نږدې 3 کلنې جګړې له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري غونډه کې چې عمران خان هم البته په څنګ کې ناست وویل د ده په فکر پاکستان به ورسره مرسته وکړي چې امریکا له دغې جګړې راووزي. ترامپ پر پاکستان د واشنگتن د میلیارډونو ډالرو بندې شوی مرستې یادونه هم وکړه. وی ویل کېدای شي امریکا هغه 1.3 میلیارډ ډالر چې تیر کال پر دې هیواد بندې کړي بیرته اسلام آباد ته ورکړي، خو په دې شرط چې په وروسته غونډه کې به څه نتیجه حاصله کیږي. تر اوسه البته نه ده څرګنده چې بله غونډه چې کېده وروسته په دې غونډه کې آیا په دې اړه توافق شوی کنه. ترامپ چې تیر کال په ټویټري پیغامونو کې پر پاکستان سخت انتقادونه کړی او ویلي و چې پاکستان له درواغو او چلول پرته بل څه نه دي ورکړي او همیشه سخت دریځو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړي. پرون یې له دې هیواد سره د اړیکو د ښه کېدو خبره وکړه، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. خو له عمران خان سره د یادونې وړ بولو چې په دې سفر کې د پاکستان د ځواکمن پوځ مشر جنرال قمر جاوید بجوا او هم د دې هیواد د پوځي استخباراتو مشر فایز حمید هم ملګري دي. پنټاګون پرون وویل چې بجوا به د امریکا د وسله والو ځواکونو له لوی درسیس جنرال جنرال جوزف دانفورد سره وګوري. د کتونکو په باور بجوا اصلا د صحنې تر شا بحثونه کې ډېر مهم رول لوبوي، او ښایي هغه وکولی شي چې واشنگتن ته قناعت ورکړي چې بیرته ورسره مالي مرستې او همکاري پیل کړي.
بله، نور صاحب، تاسو د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه د ولسمشر ټرمپ نظر ووایئ، راسره لیدلوری مو شریکی. د عمران خان په اړه ووایئ چې هغه د ټرمپ د دې خبرو په اړه او دا چې پاکستان به د افغانستان د سولې په ټینګېدو کې څه ډول همکاري کوي په دې اړه څه ویلي دي، جزئیات یې اورېدونکو سره شریکي.
د پاکستان صدراعظم عمران خان ټرمپ ته وویل، البته له افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه، چې له طالبانو سره د سولې تړون اوس تر بل هر وخت ډېر نږدې شوی. د هغه خبره ده چې پر عمران خان سربیره امریکایي لوړپوړو چارواکو هم کړې ده. البته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم کابل ته په ناڅاپي سفر کې ویلي وو چې د سولې یوه نهایي یوه موافقه به له طالبانو سره د اګوست د سپتمبر میاشتې تر لومړۍ نیټې حاصل شي. عمران خان وویل، موږ هیله منو چې په راتلونکو ورځو کې به وکولی شو طالبان په دې قانع کړو چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي او یو جوړجاړي یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. البته تر اوسه طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرې کولو ډډه کړې ده، خو عمران خان یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري او هغه یوازې د خبرو له لارې هواریدای شي. عمران خان دغه راز وویل، دی یو له کسانو دی چې تل په دې باور و چې جګړه د حل لار نه ده. عمران خان، البته ترامپ هم وستایه، ترامپ له دې کبله وستایه چې اوس د دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ده په باور پر نورو فشارونه راولي.
بله، د ستا مننه کوم نوري. اس نوري و چې د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه د دواړو مشرانو د پرونیو څرګندونو جزئیات سره شریک کړل.
آزادی رادیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به ورسو د کابل چاپ رسپانو ته چې د افغانستان پر بیلابیلو موضوعاتو یې مقاله او تبصرې لیکلې دي. د دغو رسپانو غټکې ناجیې صافۍ لیدلې دي.
کابل چاپ نننیو ورسپانو د افغان سولې پروسې او په یو شمیر نورو بیلابیلو مسایلو لیکنی او تبصرې خپرې کړې دي. د مسیر ورسپانې د سرمقاله عنوان دی، ټاکنې چې د سولې چانس لمنځه وړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، حکومت په داسې حال کې پر ټاکنو ټینګار کوي چې هر ورځ ډیری افغانان وژل کیږي او په ټول هیواد کې جګړې زور اخیستی. د سرمقاله لیکوال پوښتنه کوي، کله چې پر نیمایي افغانستان وسلوال طالبان واکمن وي، په نیمایي نور کې هم په لوړه او ټیټه کچه امنیتي ستونزې وي، نو ټاکنې به چیرته او څنګه کیږي؟ د سرمقالې د لیکوال په باور، دغو مسایلو ته په کتو دا مهال لومړیتوب باید سوله وي، او بیا چې کله سوله وشي نو موږ به د رښتینو عادلانه رڼو او سراسري ټاکنو چانس پیدا کړو. دنیا ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، د ملکیانو مرګ ژوبله په داسې حال کې لوړیږي چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې هم روانې دي، او ویل کیږي چې طالبان له امریکا سره په اساسي مسایلو هوکړې ته رسېدلي دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، سوله په دې ډول نشي راتلی چې ملکیان دې ووژل شي، بلکې واقعي سوله هغه وخت راتللی شي چې د جنایتکارانو پر جنایتونو باندې سترګې پټې نشي او محکمې ته راکش کړل شي. د سرمقالې د لیکوال په باور، که چېرته په تېر کې یو قاتل او ټوپک سالار څخه د افغانانو د وینو پوښتنه شوې وای، اوس به نه طالبانو او نه هم نورو بهرنیو ځواکونو دغه ډول جنایتونه ترسره کول. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، د ترهګرۍ د ملاتړ له امله د امریکا تر قهر او نړیوالو درنو فشارونو لاندې پاکستان په ټول وس هڅه کوي چې له امریکا سره یې د خپل تاریخ تر ټولو ترخې اړیکې ورغوي. د دې لپاره امریکا ته د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان او د پاوز د مشر باجوه سفر یادولی شو. وړاندې په سرمقالې کې راغلي، پاکستان به هڅه کوي چې په دې سفر کې د امریکې ځنډول شویو مرستو د بیرته ترلاسه کولو ترڅنګ پر امریکا نور امتیازونه هم ومني چې عمده یې د ډیورنډ کرښې منل دي. د سرمقالې د لیکوال په باور، امریکا د دې په بدل کې له پاکستانه غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي چې په خوندي توګه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو فرصت برابر شي. د سرمقالې لیکوال یادونه کړي، د سولې تر نامه لاندې پټې معاملې په هیڅ وجه د ملت لپاره د منلو نه دي، او د دې د دفع کولو لپاره حکومت په ټول وس کار کوي. او ویسا ورسپانی په سر مقاله کې پوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې خبرو کې له پرمختګ سره جګړه ولې توده شوې ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د تاوتریخوالي له اوسنۍ سپې داسې ښکاري چې ګوندې هیڅ د سولې بحث مطرح نه وي. یوه خوا سوله او بله خوا بیا توده جګړه د سولې د روان بهیر په اړه ځینې شکونه پیدا کوي. د سر مقاله د لیکوال په باور د شخړې اړخونه د مذاکرې پر میز د لا زیاتو امتیازاتو د ګټلو لپاره هڅه کوي چې د جګړې په میدان کې ځان پیاوړی او برلاسی وښيي.
اوس په ورسو د افغانستان اړوند یوې بلې موضوع ته. یو شمېر کاندیدان او د انتخاباتي ټیمونو غړي د کابینې په بشپړولو کې حکومت په کمزوري تورنوي. دوی وایي ولسمشري ماڼۍ د انتخاباتو د مهندسي کولو لپاره د خپلو سلاکارانو شمېر ډېر کړی دی، خو ارګ د سرپرستانو د کار د دوام لامل د ولسي جرګې په کارونو کې ځنډ کړي او د انتخاباتي مبارزو په خاطر د سلاکارانو ګمارل هم ردوي. په دې اړه تفصیل خان محمد سندرا کوي.
د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کابو دوه میاشتې پاتې دي، خو لیدل کېږي چې د حکومت کابینه اوس هم نیمګړې ده. دا چې د ملي یووالي حکومت په سباندې پنځو کلونو کې نه دی توانېدلی چې کابینه د سرپرستو وزیرانو له ولکې وباسي، د نفوذ د پراختیا او په انتخاباتي مبارزو کې ترې د ګټې اخیستنې لپاره یوه بهانه ګڼل شوې ده. اوس د جمهور رئیس غنی رقیبان دغې موضوع ته په جدي توګه ګوري. د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم ویاند قادر شاه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا دوه بود لري. لومړی بود دا دی چې په حکومت کې دننه اعتماد او اجماع وجود نه لري. د سیمه الحزاق موجود دي. حکومت غواړي په دې طریقه باندې خپلو نفوذي چارو ته دوام ورکړي، زمینه دې ته مساعده کړي چې هدفي فعالیتونو ته لاره هواره کړي.
د ملي یووالي د حکومت د یوې کاري دورې له تیرېدو سره بیا هم لږ تر لږه 15 وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، حال دا چې د قانون له مخې هر وزارت تر ډېره حده تر دوو میاشتو پورې د سرپرست لخوا اداره کېدای شي. بل اړخ له وخته مخکې انتخاباتي مبارزې او د ولسمشر لخوا د بې شمېره سلاکارانو ګمارل دي. د ګلبدین حکمتیار د انتخاباتي ټیم غړي وایي د سلاکارانو ګمارل په انتخاباتو کې مداخلو ته زمینه برابرول دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي سولې او عدالت د ټیم د خبرونو مسؤل فضل غنی حقمل وایي
حکومت ونه شو کولای چې په تیرو 15 کلونو کې خپله کابینه بشپړه کړي، او په څنګ کې د مشاورینو موضوع هم زموږ لپاره د اندېښنې خبره ده چې دوی غواړي چې یو ځل بیا ټاکنې مهندسي کړي.
په ورته وخت کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته بل کاندید شهاب حکیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
فقط افراد مختلف د هر نقطې افغانستان
اینا وویل دوی د دې لپاره چې بیلابیل کسان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تطمیع کړي، بلنه ورکوي، خوشاله وي او ورته وایي چې په مستقیمه توګه د جمهور رئیس مشاور یاست چې دوی بیا د رای ورکونې په وخت کې د هغه په ګټه صندوقونه ډک کړي. که څه هم تر اوسه د جمهور رئیس د سلاکارانو کره شمېره نه ده روښانه، خو د ځینو منابعو د معلوماتو له مخې ولسمشر نږدې 1500 سلاکاران لري چې لګښتونه یې میلیونونو ډالرو ته رسیږي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د سرپرستو وزیرانو د کار د دوام په اړه وایي.
موږ خپل کار د ملي شورا سره پیل کړی دی. تاسو خبر یاست چې ملي شورا هم څو رئیس نه وو، یو ځنډ د ملي شورا پراته کې او یو عمل هغه مسله مو چې سرپرستي وځنډید. انشاءالله کار ملي شورا سره ژر تر ژره شروع کړو او انشاءالله وګورو څه وخت د هغوی تقسیم اوقات پر اساس باندې به خپل کاندیدان معرفي کړو چې ملت د کونه رای واخلي.
ښاغلی صدیقي وایي په حکومت کې چې ځینې ګمارنې شوي د اړتیا له مخې دي، او دغه ګمارنې هیڅکله هم د انتخاباتي کمپاینونو د پرمخ بیولو په معنا نه دي.
ستاسو له پیغامونو
دوست غزنی ولایت نه خبرې کوم. پاکستان نه ستاسو دوست او نه زموږ دوست. پاکستان نه دی عسکر دوست او نه دی پالیب دوست. پاکستان همیش له افغانانو څخه پر رنگارنګ نومونو باندې د افغانانو په مقابل کې کار اخیستی دی. پاکستان نه غواړي چې افغانستان دی د آسیا په جغرافیه کې یو ابرومند، بډایه او باده او په خپل ځان متکي هیواد وي. همیش پاکستان غواړي چې د افغانانو په شونډو باندې خندانه وي او ژړا وي، ځکه چې په ټول د تاریخ کې موږ وینو چې پاکستان همیش د افغانانو په مقابل کې دسیسې جوړوي، پلانونه جوړوي او هیڅ یو حکومت هم په ټول د تاریخ کې پاکستان یا افغانستان په خاوره کې نه ده زغملی. که هغه په هر معنا په هر نوم باندې وي، په هغه جمهوري وي که شاهي وي که دیموکراتیک وي او په اسلامي وي که د مجاهدونو وي، خو همیش پاکستان د افغانانو په مقابل کې له داسې عمله چې کار اخیستل دی چې هغه د افغانانو په زیان او د افغانانو په تاوان.
وقام نوم دا د کابل ولایت یم. زه یو شکایت لرم د ازادي راډیو نه د مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي، او دا شکایت د پاکستان سفارت کې روره درې درې زره روپۍ څلور څلور زره روپۍ اخیستل کېږي. حتی د خلک د پنځه شپږ شپږ سپینګیري داسې ګډار د زده کېږي سره تېرول کېږي. دا خو برحال حکومت دا باره دې نه هیله کېږي صاحبني احمدونه چې دا پاکستان سفارت ته سم خلک راولېږي دې د شپه روانه زورواکي دي په اخیستل کېږي. دا ډېر تکلیف ده وروره خلک دي.